السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د دوی په ټکو د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. خو د طالبانو ستره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیه خپروي، او د 2021 کال د اګست راهیسې سلګونه کسان ښځې او سړي په محضر کې په درو وهلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړي دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړي. د هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، ډیری افغانانو د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کړي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خان آباد چوک کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وجلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو له رسمند دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو د کندوز د خان آباد په چوک کې د چاودنې خبر ورکړل شوی دی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځنی اوربند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د ښاغلي السیسی د دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطیني بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اوربند ته زمینه برابره شي. السیسی په قاهره کې خبریالانو ته د خپل وړاندیز شوي اوربند په اړه معلومات ورکړي، خو دا نه ده روښانه کړي چې دا پلان د جګړې اصلي لوریو اسرائیل او حماس ته سپارلی او که نه. حماس چې له څه باندې یو کال راهیسې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د اوربند دغه هڅې داسې مهال کیږي چې همدا پرون هم د غزې په شمال کې د اسرائیلو بریدونو لږ تر لږه 45 کسان ووژل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د دې بریا پراخ لمانځنه شوې او طالب چارواکو یې هم ولس ته مبارکي ورکړه.
ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د ایران په لورستان ولایت کې د افغان کارګرانو پر استخدام بندیز لګول شوی. هلته یو افغان کارګر وایي
خلک له دولت سره همغږي دي، ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي، پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یوه بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید څیړ. او د رسنیزو اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ داسې مهال منځل کیږي چې افغانستان کې پر رسنیو ورځ تر بلې فشارونه په زیاتېدو دي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خپرونې تر پایه زموږ ملګري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. اوریدونکو که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. اوس راځو د خبری برخې د سر راپورته. د آسیا په ایمرجینګ کپ سیالیو کې د افغانستان د الف ټیم اتلولي له تود هرکلی سره مخامخ شوه. افغانستان پرون ماښام سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره دغه اتل ولی خپل کړه د افغانستان له پیژندل شوی لوبغاړو نیولې تر سیاستوالو او چارواکو د افغان ټیم بریا ستایلی. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د شپې ناوخته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کرکټ د الف لوبډلې اتل ولی په جشنونو ولمانځل شو. جلال آباد کې ګڼ خلک د ښار واټونو ته وتلي وو او په اتڼونو او ولولو یې دا بریا ولمانځله. که څه هم جلال آباد کې د خلکو دې خوشحالۍ ډېر دوام ونه کړ، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو له دې ډلې یو شمېر خلک نیولي او بندیان کړي دي. خپله رسنیو کې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې خلک د طالبانو له عسکرو د تیښتې په حال کې دي. اخوا بیا د پرون شپې د بریا په خاطر افغان ستورو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او ګڼو نورو د بریا مبارکۍ ورکړي. افغان لوبغاړی محمد اساق رحیمی چې له صدیق الله اتل سره یو ځای د فائنل لوبې ګټونکي لوبغاړی وو، په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته رسیدلی وایي:
ماشاءالله خوشحالي احساس لرو او ټولو هیوادوالو افغانانو ته دغه ستره بریا مبارکي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د دې بریا مبارکي ورکړي او ویلي دي افغان لوبغاړو په ټولو لوبو کې د افغانستان لپاره لاسته راوړنې کړي او وطنوالي خوشاله کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم د کرکټ په دې بریا خوشحالي ښوولې. له هغې ډلې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی په یو بیان کې ویلي:
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې سریلانکا په مقابل کې اتل ولی خپل کړله، دوی ته د کرکټ ټولو ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ په کابل منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپله ایکس پاڼه په دې بریا خوښي ښوولې. هغه په خپل بیان کې ویلي: افغانستان په نیمه پایلوبه کې د هند تر ماتولو وروسته وتوانېد سریلانکا ته به 2 وکټو ماته ورکړي. خلیلزاد ویلي: ټول ټیم او هر یو افغان ته د دې بریا مبارکي وایي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې ابدالیان لوبډله نومیږي وتوانېد د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د سریلانکا الف ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې سریلانکا د 134 منډو هدف ورکړی وو. افغان لوبډله د 19 اوور په سر کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف ته ورسېده. صدیق الله اتل چې د ایمرجنګ کپ سیالیو په دې دور کې سر په سر ډېرې منډې کړي، په فاینل کې هم ښه وځلېده او 15 ناسوځېدلې منډې جوړې کړي. په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان، هند، سریلانکا، بنګلادیش، کوربا، متحده عرب اماراتو، عمان، هانګ کانګ او پاکستان لوبډلې شاملې وې. که څه هم الف ټیمونه وو، خو اکثرو لوبډلو کې د اصلي ټیمونو مهم لوبغاړي شامل وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران د لورستان ولایت مرستيال په دغه ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې دی. د اسنا خبري اژانس د راپور لمخې د لورستان ولایت مرستيال مسلم مرادي ویلي چې پر افغان کډوالو د موټرو او کورونو پیر هم بندي. هغه خبرداري ورکړی چې له دې امر سرغړوونکو کسانو سره به قانوني چلند وشي. ایران مخکې هم په یو قانون سره د ناقانونه کډوال کارګرو پر ګمارنه د ورځې تر 1 میلیون تومانو پورې جریمه وضع کړې وه. تفصیل په دې راپور کې و.
د ایران دولتي اژانس ایسنا د لورستان د والی د مرستيال مسلم مرادي په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل منه دي. هغه خبرداري ورکړی چې پر افغان اتباعو د موټرونو او جایدادونو پیروپلور غیر قانوني دی او خلک باید له دې کړنو ډډه وکړي. د مرادي په حواله ویل شوی هغه کسان چې افغان اتباع استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د ایران د کار قانون د 103 ماده لمخې هر هغه څوک چې غیر قانوني کارګران استخدام کړي باید د کارګر د ورځنی مزد 15 برابر جریمه ورکړي. دا پیسې د څه باندې 1 میلیون تومانو معادل کیږي. د روان کال په تلې میاشت کې هم په تهران، کرمانشاه او تبریز کې افغانان د خوراکي او کرنیزو موادو د تولید په فابریکو کې له کار کولو منع شوي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه وضعیت سخت په تنګ کړی دی. یو کارګر چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
مردم قطع دولت داره ولی فعلا
خلک له دولت سره همغه گیدی نا قانون کارګرانو ته معاش نه ورکوي لیوی یا دو میاشتو کار وروسته د دې پر ځای چې معاش ورکړي پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري زه په خپله د دې صحنې شاهد یم مګر زه اوس هم په سختۍ معاش اخلم ایران د کال تر پایه د افغان کډوالو د جبري استلو ګواښ کړی او ویلي دي چې نور د افغانانو د منلو وس نه لري د لورستان د امنیت او پولیسو مشر محمد پیر حیاتی تیره اونۍ تایید کړی چې یوازې په لورستان کې 1300 افغان کډوال نیول شوي دي
و موریدل چې د ایران په لورستان کې افغان کډوال وایي چې دوی کار کول ته نه استخدامي کې د غرض یو شمیر نور محدودیتونه هم پرې لګیدلې دي بل ورته پر ایران د اسرایلو برید په ایران کې میشت افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن کړي دوی وایي د اسرایلو تازه بریدونو ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي تفصیل به له فیروز عزیزی واورو
د مشهور سوګوهم کې محمد علي کلی میرمن خلیله علي غوړی په افغانستان کې د خزو لپاره یو ځنګړی لوبغاړی تراحی کړی نو موړې دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکي مرستيال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي نو موړې د خزو د ورزش په اړه وویل
martial arts you know for protecting myself in case I've been
ډیرای شي د ستاتي غواړي ورزشي اتلانی سي مثلا مارز می ورزشونه کړی دي ځکه کچیر له خطر سره مخامخ سم چې له ځانه دفاع وکړای سم ځکه میړونه تل لخپل میرمنو سره نوي دا شان دوی باید لخپل ماشومان هم ساتنه وکړي
خو خغلی احمد جان زدران د خزو د ورزش په اړه تفصیلی پرته نوموړي نه په افغانستان کې د هغې لوري د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانستو په اړه مننه څرګنده کړه او د همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه د خغلی خلیله علي دا څرګندونه داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو ته لتاک او سیالیو هم منع کړي دي مخکې تر دې شمیرنجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې لنوموړي غوښتي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغوړي چې افغان ښځو او نجونو ته د ورزشي لوبغاړو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي د نړۍ د پخواني دروند وزني اتل سوکوهونکي کلی میرمن خلیله کلی د پنځمې په ورځ د عقرب میاشتې په درېمه کابل ته ولاړه چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغاړی جوړ کړي ویل سوي نوموړي به دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشی بنسټ هم پرانیزي د ملګرو ملتونو د کارپوهانې یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کال افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړه اقدامات وکړي
اوریدونکو په بخښنه سره چې مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د اندېښنو په اړه راپور خپرېدو ته چمتو نه وو تاسو په دې راپور کې چې اوس واورید دغه مسله واورید چې د افغانستان د نجونو لپاره د مشهور سوکوهونکي محمد علي کلی میرمنې خلیله علي د وو لوبغالي د جوړېدو طرحه وړاندې کړې ده دا راپور فیروزی عزیزی چمتو کړی وو خو اوس راځو بیرته دې ته چې په ایران کې د اسرایلو له برید وروسته هلته میشت افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن دي دوی وایي د اسرایلو تازه بریدونه ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي تفصیل په دې راپور کې
مردم ما افغانان مثلا جز نگه میکنیم خیلی دهشت و وحشت و ترس بیم نگرانی داریم
در دا ایران په پلازمینه تهران که میشت افغان کډوال قدرت بیکو نماره وای پر ایران د اسرائیل و برید درای افغان کډوال بیرولی دی
شرایط زندگی اتباع افغانستان در ایران خیلی وخیم است
په ایران که در فنان و در جوان وزیاد دیر کرد که چنده هم در اقتصادی او هم لامنی تیر خواه موږ چې دلته اوسیږو اوس ډېر ویریږو او له وحشت او ډار سره مخ یو اسرائیل چې هغه ورځ د ایران پر پوځي تاسیساتو حمله کړې موږ یې ډېر اندېښمن کړي یو
د اسرائیلو پوځ د جمعې په سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې پوځي اهداف په نښه کړل د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبره په تېر یو کال کې پر اسرائیلو کارول سوي توغندي پکې تولید سوي وو د ایران حکومت هم دا بریدونه تایید کړل او وی ویل چې د دوو سرتیرو د وزل کېدو په ګډون محدود زیانونه وراوښتي دي دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې رواني میلاد میلادی میاستی په پایل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. پخوانی پوځي محمد عارف فاریابی د ایران په پلازمینه تهران کې بل میشت افغان کډوال دی.
جګړه زور واخلی نو مجبور یو چې همدلته پاتې شو او د همدې جګړو په اور کې بس وزو، ځکه بل چیرې خو مونږ نشو تللی. زمونږ کورنۍ او خپلوان وایي چې د ایران وضعیت ګډوډ دی، بیرته افغانستان ته راشئ، خو هلته په افغانستان کې هم زمونږ ژوند له خطر سره مخ دی. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې مونږ د امن هیوادونو ته انتقال کړي.
پر ایران د اسرائیلو برید ته د طالبانو د حکومت تر څنګ د افغان د ړنګ سوي جمهوري نظام بېلابېلو پخوانیو چارواکو هم خبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې په ایران د اسرائیلو بریدونه په سیمه کې تاوتریخوالي ته هڅه بللي او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به وضعیت لا پسې کړکېچان کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه حالت دوام به په سیمه کې د انساني او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تېر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپلو ایکس پاڼو کې په جلا جلا بیانونو کې دا ډول بریدونه په سیمه کې د کړکېچ زیاتوالي او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ بللی دی. د سیمه ییزو او نړیوالو چارو ځینې شنونکي هم په دې باور دي چې د دې وضعیت دوام به سیمه او هم افغانستان زیانمن کړي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان بیا د نورو ملکونو په نسبت باندې یو خاص نگرانی یا تشویش یا کمزوري بل هم لري چې د افغانستان تقریبا 5 میلیونه مهاجر په ایران کې پراته دي. افغانستان به ډېر متاثر شي د ایران اقتصاد خراب شي یا ایران پوره جنګ کې دخیل شي، نو افغانستان ته ضرر
د چارو بل پو انتظار خادم بیا وایي که دا ډول بریدونه دوام کوي او تر جګړې رسیږي، نه یوازې دا چې ایران او اسرائیل به اغېزمنوي، بلکې لمبې به یې ان تر نړیوالو رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یوه بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید څیړي. دا غونډه د ایران په غوښتنه د امنیت شورا د دورهیي مشر سویس لخوا دایریږي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهیي مشر په توګه سویس اعلان کړی چې پر ایران د اسرائیلو د برید په اړه غونډه د ایران په غوښتنه او د الجزایر، روسیې او چین په ملاتړ جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ورته غونډې غوښتنه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش کړې وه. عراقچی ویلي د اسرائیلو برید نړیوالې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی او په سیمه کې د لا زیاتې بې ثباتۍ لامل ګرځي. هغه همداشان ګواښ وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم او د نړیوالو قوانینو په اساس په مناسب وخت کې د ده په خبره د دغو جنایتونو ته د قانوني او مشروع ځواب ورکولو حق لري. اخو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر دینی دانون د یک شمې پرس په یو بیان کې د ایران شکایت رد کړ او وی ویل اسلامي جمهوریت هڅه کوي په دې بې ځایه ادعا سره د اسرائیلو پر ضد ډیپلوماټیک اقدام وکړي. هغه ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د اسرائیلیانو د ساتنې لپاره به خپل ټول امکاناتو کار واخلي. د شمې په سهار وختي اسرائیلو د اکتوبر په لومړۍ پر دغه هیواد د تهران د لوی توغندیز برید په ځواب کې د ایران ځینې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د راپورونو له مخې د اسرائیلو په بریدونو کې تهران ته نږدې د پارچین او خجیر په نوم پوځي اډې چې د ایران د هوایي ځواکونو اړوند وې زیانمنې شوې دي. په دغو بریدونو کې ایران د خپلو 4 هوایي افسرانو وژنه تایید کړې. د یک شمې په ورځ ایراني چارواکو د پلازمینې تهران اړوند یوې سیمه کې د اسرائیلو د بریدونو له امله د لهورت رحیمپور په نوم د یو ملکي کس د وژنې خبر هم ورکړی دی. د رحیمپور جنازه د دوشنبې په ورځ خاورو ته سپارل کیږي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورسپانې پر اساس د شنبې په سهار وختي برید کې تر 100 زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې د لوشت ځایونه په نښه کړل. وال سټریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول ویلي ایران لدی بریت څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللي د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول یې ویجاړ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیلو برید د ځان دفاع بللی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوټ وویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. ایران د اکتوبر په لومړۍ شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل پر لور وویشتل، او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران دغه کار وکړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو آزادی رادیو څلوریش ساعته اوس ستاسو د کورونو میلمنه ده. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو آزادی رادیو پلان لوڅپو، او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو آزادی رادیو په منځنۍ 1290 څپو خبرونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ داسې مهال را رسیدلې چې په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي کړۍ تنګه شوې. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي اداره یونسکو د اکتوبر له 23 تر 31 دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک کره او باوري اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. خو په افغانستان کې چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې طالبان پرې واکمن دي، آزادې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخامخې دي، او تازه په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو هم بندیزونه عملي شوي. تفصیل په دې راپور کې اوري. دا په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره د طالب سرتیرو د خډب یوه صحنه ده. دغلته لیدل کېږي چې یوه بهرنۍ خبریال خپل همکار له طالب سرتیري ژغوري، او هغه ته وایي چې دا ژورنالیست دی، خو دغه سرتیری گزار پرې کوي او سپک سپوري ورته وایي. په افغانستان کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر آزادو رسنیو، خبریالانو او بیان پر آزادۍ محدودیتونه زیات شوي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته لسګونه خبریالان او رسنیز فعالان نیولي، توقیف کړي دي، او په ځینو حالاتو کې یې د محاکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. په افغانستان کې دننه خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په احتیاط په دې برخه کې تبصره کوي، او په زغرده نشي کولای چې د طالبانو د حکومت تګلارې وننګوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عبدالقدیم ویاړ وایي د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو شمېر ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دې ډګر کې یو شمېر ستونزې شته چې هغه د پټکو یو شمېر پرمختللو او ډیموکراتو هیوادونو کې هم محسوسېږي.
نظر تیرو دو کلونو ته د بیان ازادي او د غرض د خصوصا د اطلاعاتو د ورکړې برخه کې پرمختګونه خو مثبت پرمختګونه سوي. په خپل مثلا رسنیزو تخطیو او شکایتونو کمیسون رامنځته کیدل، د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست رامنځته کول، که څه هم موږ تاکید په کمیسون درلود او لرو یو کار ثبات منګ ډیر تاکید روانه لرو دلته په افغانستان کې د قوانینو رامنځته کول دی، او د مکلفیتونو معلومول دي سه رسنۍ او خبریال څه مکلفیت لري، حکومت څه مکلفیت لري د رسنۍ او د خبریالانو په وړاندې دوت روښانه سي.
په افغانستان کې رسنۍ او په ځانګړې توګه تصویري هغو ته یو نوې سرخوګۍ د زیرو یا ژوندۍ موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز دی.
قیامت پرز هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علی تاسو خبرې کوي چې
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل قانون په 18 ماده کې چې د 13 اگست میاشتې په 18 نافذ او رسمي جریده کې خپور شو، د ژوندۍ موجوداتو انزور او فلم اخیستل منع کړي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي دوی هڅه کوي چې دغه بندیز په تدریجي ډول عملي کړي، او تر دې شیبې په ننګرهار، تخار، خوست، کندهار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې خبریالان عملاً یو شمېر غونډو ته د کمرو له وړلو منع شوي دي. دې برخه کې د بیلګې په ډول د تیرې دوشنبې په ورځ په ننګرهار کې یوې غونډې ته اشاره کوي چې د ولایت ویان عبدالمالک نیازی رسنیو ته د پوښښ بلنه ورکوي، خو ورته وایي چې کمرې دې نه وروړي.
بیا میرے بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده ته به دې ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سمیا ولیزاده وایي طالبان دې پر دغه بندیز له سره غور وکړي.
متاسفانه دیده میشه که اخیرا از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کېږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسونې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته دې فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغه پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړای شي چې بیرته خپل قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې جرمني کې دی مشر حامد عبیدی وایي افغانستان کې د رسنیو مسؤلان په مکرر ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له فشارونو سره مخامخ دي. خاغلی عبیدی ازادي راډیو ته ویل دغه وزارت له رسنیو غواړي چې قوانین عملی کړي، خو په وینا یې د تلویزیونی خبرونو په برخه کې دغه وزارت د ریزلا ګونګ دی.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاد شوی، په خاص ډول تلویزیون په برخه کې ځکه چې تلویزیون بې له تصویر معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونه استثناتو کې راشي.
د امر بالمعروف په قانون کې په پاسپورت او تذکره او یو شمېر نورو سندونو کې د تصویر موجودیت په استثناتو کې یاد شوی، خو تلویزیون کې د تصویر مسله هیڅ ذکر شوی نه ده. په افغانستان کې پر رسنیو دغه محدودیتونه داسې مهال زیات شوي چې د اکتوبر له 23 تر 23 پورې د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزه او کلتوري اداره یا یونسکو دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک له رسنیزو وسیلو او دې برخه کې له ډیجیټلي پرمختګونو سمه استفاده وکړي. د دې اونۍ د لمانځلو نور اهداف په خبرو اترو او بحثونو کې د ولسونو ګټور ګډون، د بیان ازادي پیاوړتیا، اطلاعاتو ته لاسرسی، جنسیتي برابري، سوله او تلپاتې پرمختګ بلل شوی دی. د رسنیز او اطلاعاتي سواد د اونۍ نظریه د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې په مراکش کې رامنځته شوه او یونسکو د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ولمانځله. په بیلابیلو هیوادونو کې د دې اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوي پروګرامونه او غونډې ترسره کیږي او هڅه کیږي چې د نړۍ په کچه د عامو رسنیو او اطلاعاتو مهارتونه پراخ او د ټولنې بیلابیل قشرونه پر دغو وړتیاو پوشي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو پر اندېښنو د طالبانو د مسؤولو چارواکو نظر هم واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید را ولېږي او ترڅنګ پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاصې ترڅو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړې ډاکټرانې ولرو ترڅو بهر ته د تداوی دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو
کارکون کارو دم سلامونه په دې لښ جوړو روغ د تل پشان د همزل مه هواد مله هلمند کې کول سوال سبا د واتس اپ پر ابي تر سره ځي سوال د امارات اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هله غشتنه ده چې زموږ پر کې کول سوال کې د بایومټریک یا کمپیوټری تذکرې نسته نمائندګي دلته نسته نو په ولایت کې کې جلتم په میاشت میاشت یو تذکره نه راوځي نو دلته چې سمیکاټان پر کاغذی باندې نه رجستروي نو دلته اکثره سمیکاټان زیات بیا تذکرې سمیکاټان چې هغه یې کمپنۍ وربندې یا یک طرفه بندې یا یک مخزه بند کې نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمائندګۍ فعال کړي. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي. خوشاله ورځ ولرئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالي مرستې برابرې کړې. د کندز په خان آباد چاو کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځني اوربند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د ښاغلي السیسی د دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطیني بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اوربند ته زمینه برابره شي.
وما ورځ دا ونی مهمو پیښو ته کتل. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی و متفاوت زاویې د ونې د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مرستم راپور. نن خبرېږي چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو دش کال سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل. دوبۍ کې د یو بل 1500 متره هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکي بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګ موضوع. طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورک دي. ایران سوچ من کړ دی، برعکس خلک په هغوی را ګرځېدلي چې دا موضوع یې رسنیزه کړې وه.
دواړې خواوې په دې کې خپله ګټې ویني چې دا مسله خفه پاتې سي، پټه پاتې سي، څوک خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي.
دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو، آی او ایم او یونیسیف په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. دغه موضوع وڅېړي.
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې دپاره یو هیئت ټاکلی و، هغه هیئت ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته. بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي، طالبانو ته یې سپارښتنه لرلې خو دا ځلی هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل
ډیری هیوادونه دي چې اوس د افغانستان سیاست دي شاکلت افغانستان په صفت د جغرافي د فکر کوم معنی یې نه چې ښه بېلګه یې د بریکس او د شانهای کنفرنسونه بل چې په دې وکې دوی ته بعد خبر نه کړل
طالبان دې غونډو ته دعوت نه شول او دا یوه بله کلکه څپېړه وه د طالبانو په مخ چې د دې نږدې او ډېر ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړه.
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاڅونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاڅونونه پیل کړي تر څو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني. ټی ټی پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده. گن ہی ودن کی افغان فعالانو د ایرانی پولیس لخوا پر درې سو افغانانو د ډزو د پیخي خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې پاړه د پلټون خبر ورکړ خو تر نن ورځې د دغه ډلې حکومت د پیخي پر اختیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیخي لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپل خبره نه واځي ولاړ دی بلکې ټینګار هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیخه کې د 216 وژل شوی افغانانو خخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایران تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یو سرچینا د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولسته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریځ نیولی شي. نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بالاخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټ په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا لو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني بې ګناه بې وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې شي پټ پاتې سي څوک په خبر نسی او تر ټولو مهمه ده چې نړیوال په خبر نسی نړیوال سازمانونه په خبر نسی او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي هم به طالبان منزوي سي هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډیرې نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډیر نفوذ لري مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډیر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډیره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو د خوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولی په سر د افغانستان او ایران. زه تر ډېره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی فقط یوه اعلامیه به خبره کی د ډېره محتاطو الفاظو سره مخته بلار نشي کوم خاص احتجاج به مونږ کی کوم خاص غوښتنه به مونږ کی ځکه چې ډېر آسیب پذیر دي او ډېر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دلنه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کرایي استخدام شوي لیکوالان دي پر دې پیښې د افغانانو له توندو غبرګونونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست؟ باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده. ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشی کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وسیړي حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه سی پیښه ستاسو په خاوره کې رامنځته شوې. او دغه حیات چې وستاکل شوې اصلا دا حیات به طرف نه ده. متاسفانه دا داسې یو پیښه وه چې ټول دنیا یې ولرزوله، او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو، آی او ایم او یو این ایچ سی آر په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي، او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وڅېړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کېږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو د پاره کار کوي، او دا داسې خلک نه دي چې په بې طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وڅېړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دي رد سوي او نه دي ویل سوي چې دا کار نه دي سوی. ذبیح الله مجاهد په اول ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې دا چپ پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې دغه پیښه سوې ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې راځي او د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي، نو هغه په څه رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي، خو هغه وسه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2215 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
د دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو، په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. د هغه نه وروسته د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث شو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړي. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و.
او تېره اونۍ یا کابو اتو نه تر لسو ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کنفرانسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو، او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو یې د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی یې کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت او ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفه شوي دي، او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نور نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي. دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي، او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تند سوي دي، اپارټایډ او دا خبرې ډېرې عادي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي، او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپې ویلي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را چیر سي، زه فکر کوم چې دې انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هېوادونه دي چې اوس د افغانستان شاست دي، شاکرنت افغانستان په صفت د یوه جغرافیې، زه فکر کوم منی نه چې ښه بېلګه یې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وه کې دوی ته برخه ورنکړله، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړله. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي، او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو، او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان ناظر غړی و، دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلې. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید د دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره، پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې وه چې د طالبانو حکومت ته د شانګهای په د همکارۍ سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې، او دا د الفاظو د استعداد پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی، هغه په لکه داسې خیال چې هغه ځنډولې شوی دی یا غیر فعال دی. او که تاسو وګورئ دا د پاکستان خبره نه ده، بلکې د طالبانو د واکمنۍ وروسته چې څومره غونډې شوي دي، ګورئ په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو، کله چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی و، تغیر وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه، هغه هم سپتمبر په هماغه کال کې وه، طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت. د هغې نه پس دا یوه غونډه په ازبکستان کې شوې وه، یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه، په هغې کې ورته نو ورکړل شوې، او بیا د جولای د پکې د اوم د دې کال چې کوم په استانا او قازکستان کې شوې وه، نو ټولو کې هغې ته بله نمده نه ده ورکړل شوې. خو هغې غواړي ځکه چې په هندوستان کې کړې شوې وه، نو بیا سویل شاهین د طالبان د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې وه. خو زما خیال دی چې دا یوازې د پاکستان نه ده، د څومره چې غونډې شته سره دي چې ځینې هېوادونو طالبان سره ډېر ښه تعلقات دي، د روسیې، د چین، لیکن بیا هم دعوت نه ورکړل شوې.
افغانستان نشتون په دې کې په څه معنا ده؟ په دې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ، د منطقوي اړیکو څخه لرې پاتې کیږي، د منطقوي اجنډا څخه په ټولیزه توګه لرې کیږي، او د یو تشه جغرافیا حیثیت خپلوي، د یو بېمانا هیواد، د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي. د افغانستان حیثیت، د افغانستان تاریخي موجودیت، او دوی ته ښایي په هوش راشي، او بیا هم تکراروم چې د مسئول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې، مسئول حکومت باره کې فکر وکړي، ترڅو افغانستان د دغې منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشیح وروسته نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسېدلې، او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوې دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد، د خزینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې، او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا، بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي، او 3 تاسیسات په زور تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه د خپلو خپلوانو د فکر کوم چې دا دلالت دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهېږي چې دوی پاتې کېږي نه، نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجع کېږي چې دوی عمر ډوډۍ په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بل خوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه رپورت کې ویلي یوازې تیرو دریو میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,089 افغانان له خپل هېواده وتلي. IOM وایي دا ارقام د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د پولو کرښو له 1,000 راټول کړي چې شاوخوا 90,000 کسان ورته د خپلې تېښتې علت د سر نه خوندیتوب، علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتک څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زموږ ځوانان کدرونه له هېواد څخه تېښتې ته اړ شول او نورو هېوادونو ته پناه یوړل او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زموږ ځوانان هېواد پرېږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې تر څنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي تر څو هېواد پرېږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشتي چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیونه افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د ځورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترې شکول کیږي.
لري کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان له افغانستان نه له وطن وځي، هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوي دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورت ټرم وي او دا مشکلات به حل سي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې شو، طالبانو ته وخت ورکړ، له نن ورځې پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړ او هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګېږي. په افغانستان کې ټي وي چانلونه بندېږي، همدغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی بې عزته کېږي، نیول کېږي، په جیلو کې اچول کېږي. بهترین مثال به د پوهنتون استاد جاوید مومند صاحب وي. ده په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، له هغې نه پس طالبان د ده کور ته ورځي او دا نیسي او دا د طالبانو په کسډۍ کې له نن ورځې پورې پروت ده. نو دغه له دغه مشکلاتو څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هېواده ووځي او نورو هېوادونو کې مهاجر شي.
پیر چې ما ولیدی د افغانانو او دلته د المانانو چې موږ تاسو ګورو، د دوی داسې داسې دلته لکه موږ غوندې خلک یو ورځ یوې یوې خواته حرکت وکړي، دوی ټوله مخ خواته به منډې نه وهي. نو موږ تاسو چې یو وار یو یو تاک تاک شروع شو، له وطن نه وتل شروع شو، له ذاتي که د چا ضرورت ته که د چا ضرورت نه دي نو بس وځي له وطن نه. داسې یو دود هم سوی، یو دود یو رسم یو شي غوندې هم سوی، داسې باید ځان له وطن نه وباسو، ځکه وطن داسې ده او داسې ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي، خو بلخوا ټي ټي پي د دې جرګې پریکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تېره اونۍ د پي ټي ایم پلویان د پښتونخوا سوابۍ، چارسدي، لکی مروت، بنوګل، کویټي، دوکۍ، لورلایي، ژوب، کورمې، باجوړ، جنوبي وزیرستان، اورکزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راغلي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستاني پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري، خو 2 میاشتې مهلت یې ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ٹی ٹی پی خپل جنگیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړموي، بلکې ټوله توجه د پاکستانی پوځ باندې بریدونو ته واړي. هغه پوځ چې د ٹی ٹی پی په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونې ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیر ونه د ټولنیز رسنیو باسونه د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په نشرولو او د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوی وو. په ټولنیز رسنیو داسې باسونه وو چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي، خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړی چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور باسونه هم راووتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخواني مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بللی، مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرامبالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده که سری غوڅ شوی هم وي پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپي له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت نا وخت یې بحثونو کې پر طالبانو نرمې نیوکې کولې، وروستیو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پرېښودل کېږي، خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکي برخورد یې ورسره وکړ، موټر ته یې واچاوه، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه یې هم له ځان سره یوړل. خو د دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پرېښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو له دې هم څو ورځې نوې تېرې چې د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپله فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډېرې ټیټې کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. یوځې یو موړکی مجاهد راسیم تره وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر او راشی تکوای چې موږ یهود را غلی یو. اسلامی امارات مشران نه غوښتنه ده که چیرته موږ هندوان یو خو راته ووایي چې وزو دې ملک نه درنه وزو او نور که هندوان نه یې کارډونه هم راکړي چې کارډو راښکاره کوم کنه وایي وایي لاس دې څلور طرفه خلاص لاس په لاس تو در سره تازان در باندې مړ کړو. خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي. دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي.
له دغه درې واړو پیښو وروسته بحثونه زیات شوي چې که څوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته یې نیوکه د منلو وړ نه ده. ځینو بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغو دیکتاتوریو ځواک او قوت نه بلکې شدیده ویره ښیي چې د خلکو له ویښتیا یې لري. او په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ دوه نورې ویډیوګانې هم د بحث وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې و تنه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاقو متاثره شوي او اسلام یې قبول کړی، خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې ښایي طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پرله پسې د خارجیانو د مسلمانېدو خبرونه خپرې دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې و تنه مسیحیانو اسلام قبول کړی. خبر شوی ویډیو کې هم ښودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جماعت کې د بهرانیانو یوه ډله کېنولې او طالبان کلمه پرې تکراري، خو په خپله د دغو اووه تنه بهرانیانو هیڅ راز بیان نه دی خپور کړی. له دې سره هممهاله بیا له بدخشانه ویډیو خپره شوې ده چې ښایي په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضې ورته بیرون غورځولې او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډېره بې وسۍ غورځول شویو کاغذونو کې خپلو فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګرده خارجیان پیمینېږي او خپلو افغانانو ته یې د قهر مخ ور اړولی دی. دوی زیاته کړي هیڅ کله لخبر ولستر طالبان په نرمه خبره و نه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالیږي او په خپلو خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجیان څه ورسره کوي او له کړنه یې تنګ ته راغلی ولس څه ورسره کوي. بلخوا د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور ده چې خپل خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلی، خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه یې د نورو هیوادونو ښځې پرېکړې کړي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیق الغوندي چیرې بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالبو خبرو په لړ کې مو دا ځل راځي داسې ستر بنګلاديشي انسان سره معرفي کوم چې 24 کاله یې له کومې رخصتۍ پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه، خو ټول اولادونه یې په لوړو زده کړو باندې سنبال کړل. اویا کلن ابوبکر چې اصلا د بنګلاديش دی له 10 کال راهیسې مالیزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه ایښې وه چې بل څوک یې په ترسره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتۍ پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلادیش کې خپلو ماشومانو ته استولي تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې، خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده، یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفه وروسته پکې د میرویس عزیزی ټاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدون کړي، د غراس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یو واړه اپارتمان نه زیاته نه وي خو دنګواله به نږدې